کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، غرمه مو په خیر. د نوې میلادي کال لومړنی غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. نوې کال مو نیکمرغه. نن یک شنبه ده، د مرغومی اجدی ولسمه، د نوې 2023 د کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د هوایی قلو اردو مخې ته 14 سوې ده. د کابل د امنی قومندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې په 14 کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
نن سهار د کابل نظامی هوایی ډګر په بهرني قراول کې 14 شوی و، چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پیښې نور جزئیات ولټون روان دی.
بلخوا د پیښې ځای ته د نږدې سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 ژغ ډیر لوی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کیڼ اړخی سیاستوال او د ګورلایي ډلې پخوانی غړی دی، پرونه وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 5 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسیږي، چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4500 کسان وژل سوي دي. په هغو ډلو کې چې اور بند ورسره اعلان سوی، کیڼ اړخی ګورلایي ډله، د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخواني غړي یې چلوي او اوس غیر نظامي سوې ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي، د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. آسترالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه له رسېدو مخکې باید د کرونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو د سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کرونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایتالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبی کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسیږي د کووید-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اورئ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځه کوي چارې درېدلې یا یې فعالیت کم سوی دی. د دغه بندیز د دوام پر اغېزو مرکه هم خبروو.
که داسې بندیزه تر اخره پورې ووسي، دا ښځه به څه شوې کړي؟ یوازې خو ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کېږي.
اوری چې غزنی کې ګڼ ځوانان په سالم مصروفیت یعنی فوټبال بوخت دي.
ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشي ته هیڅ اړتیا نشته، او که انسان بیکاره شو بس نو په نشو باندې لا تورې کوي.
په چین کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر زیاتېدو مخکې پر هغو مسافرو چې له دغه هیواد نورو هیوادونو ته سفر کوي محدودیتونه لګول سوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. په افغانستان کې د مهاله د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کیدونکې دي. د دې یو ساعت خبرونې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي چارې درېدلې یا یې هم فعالیت کم سوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دغه شمېرې د 150 مؤسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي. دغه اداره وایي تېر یوه اونۍ کې لیدل سوي چې د مرستو ویش په برخه کې د شوزو د نشتون اغیز جواتو. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار لبندیز لګول وروسته د هرو دریو هغو مؤسسو لړل چې مشري خزي کوي یوه یې مجبوره شوی چې او یا سلنه خپل فعالیتونه ودروي، یو ډیر سلنه نورو بیا خپل چارې بيخي پټه پدرولي. د ادارې تازه د خپلې وی سروې پایله په خپل ټویټر باندې خبره کړې او ورسره یې لیکلي. دا نتیجه یې د 150 هغو مؤسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته ترلاسه کړې چې خزي رهبری کوي او یا هم ټول تمرکز یې په خوځو دی. د ملګرو ملتونو د خوځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې شویو 150 مؤسسو شپږ اتیا سلنه چارې یا درېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. د سروې کې راغلي یوه اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي، دوی د یادو مؤسسو له مشرانو وپوښتل چې د پرېکړې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ له قوله په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خزو په کاربندیز لا د مخه مرستو ته د خزو لاسرسي سخت کړي، ځکه خزینه کارکونکو نشي کولای دندو ته ولاړ شي. دا اداره وایي تیر یوه اونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د خزو د نشتون اغیز جوات وو، او تر خوا یې د خزو د اړتیاو ارزونه او د بشر دوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه په ګوته شوي. طالبانو د تیر اونۍ د شنبه په ماښام په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خزو په کار بندیز ولګاوه. نو دوی دا پریکړه له سختو غبرګونونو او د غوښتنې سره ملاوه چې دا پریکړه باید بیرته لغوه شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پریکړې دفاع وکړه. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لیندا توماس وایي د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خزو په کار د بندیز پریکړه به بدې پایلې ولري. هغې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 1.8 میلیون انجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بې برخې دي. نوموړي زیاته کړې دا خطرناک او ظالمانه پریکړه باید لغوه شي. د تیرې سه‌شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مرستیال یا یونا مام مرستیال رامیس الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد له وزیر دین محمد حنیف سره وکتل او ترې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته لغوه کړي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ فیصله نه ده کړې.
عمردل چې د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو څنګ د 1.5 مؤسسو مشرانو سره د خبرو پر اساس د مندل چې د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري شزی کوي یا چاري دریدلی یا هم فعالیت کم شوی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شوزو د حقونو له فعالې شایستې صافي سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې مؤسسو د فعالیت محدودېدل او دریدل به د اړمنو کورنیو په ځنګړي ډول د شوزو پر ژوند څومره اغیز وکړي.
طالبانو د بندیز راوړی وو چې ښځو باندې سپنتونونه او دا نور ډېر شیانې بنده کړي دي. خدای ټول خبرې دي دا زو په موسی باندې چې د موسی بند کول ډېره اغیزه کوي، ځکه ډېری ښځه ده چې په موسی کې کار کول او دغه دمدې لار نه خپل ماشومان ته یو لقمه ډوډۍ راسره ول. اوس ګورو که داسې بندیز تر اخره پورې ووسی دا ښځه به څه وکړي؟ یوازې خود ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کیږي. ډیری ښځه په موسی کار کول او که داسې کارونه او داسې بندیزونه جریان وسي، ما په نظر اته د سرمایه گذاري زموږ په هیواد کې شاید اوس خو بیخي دونه ډیر نه، شاید بیخي له منځه ولاړ سي او دا ډیره اقتصادي هغه کم کچه باندې ډیره اغیزه کوي. دا ښځه چې یوازې په موسی کار کوي داغي یو چې د خپل کار هغه وزي خپل د دې ژوند خرابېږي، نور شي د لاس نه راځي او د نور ښځو بيواز ښځو ته هغه ته کار کول د هغه ژوند هم خرابېږي.
هغه مسوچ په افغانستان کې فعالیت کوي او اکثریت خوراکي توکي خلکو ته رسول او صحي خدمات خلکو ته رسول، په دې برخه کې تر ډیره چې اغیزمنېږي هغه کسان دي چې خوراکي توکو او دارو درمل ته اړتیا لري. نو تاسو په نظر کې دا محدودیتونه دوام کوي، هغه میندې چې صحي خدمات ته ضرورت لري هغه به څونه دي اغیزمنې شي؟
نور ولایتونه چې اصلا نارینه اجازه نه لري چې ولاړ سي، هم دا ښځه دي چې ځي مرسته کوي نور ښځو سره. دا بندیز اوسې نور موږ د کوم ځای کو نور ښځه د کوم ځای کا او تحصیل کړه ښځه د کوم ځای وکړو، او چې دا نور ښځه چې د ډاکټر دي تا ډاکټرونه نه پرېږدي چې دوی کار وکړي. هم دا ښځه وو چې په دورده سیمه کې تلل او مرسته کول نور ښځو سره، او دا چې د طالبان راغلي د ښځو سند خو بيخي له هر ډیر سوې ده. د ښځو لپاره د زمينه بيخي محدود کړي ده، اس کوم یو خانه پرې دي چې دوی ولر سي خپل سند حل کړي.
ارمن افغانان اوس په یو داسې وضعیت کې واقع شوې دي چې یو خوانه طالبان پزو په کار باندې محدودیت وضع کوي او بلې خوانه نړیواله ټولنه شرایط دي چې باید دا محدودیتونه لري شي. لدې پرته به دوی مرستې کمی یا بیا ته دري، او نو په داسې یو وضعیت کې درې ملار د حل څه ده څه باید وشي؟
کدوی وغوړی لار خودی ده، مګر طالبان نو غوړي چې یو خلار پیدا سي او نور هیوادونه مون سره مرسته کوي او دیغه تعاملات نور هیوادونه سره سموسي. یو خوب تروسه دوی مشمول حکومت اصلا نه دی جوړ کړی، او بل سوز ده چې طالبان هیڅ کلم نه غوړي چې د خپل افغان میرمن خ سره کینی مرکه وکي او جرګه ونیسي او چې همدغه سوز حل سي، او یو ځنی لار همدغه دی چې باید خپل افغان میرمن خ سره کینی چې د خپل ملت غاک ووري، چې دوی ملت د طالبان څخه شي غواړي، مګر غواړي د نور هیوادونو سره کینی. آیا ستونزه زمونږ د خپل هیواده ک د نور هیوادونو سره؟ آیا خپل مونږ خپل ستونزه د کور ستونزه خپل حل کولی شو ک نور پر دې عزیز مونږ د کور یا د مونږ هیواد ستونزه حل کولی شي؟ د خو اصلا امکان نه لري. که دوی غواړي چې واقعا د افغان ښځو ته او افغان لپاره خدمت وکړي، بس یو فشار دا راوړي چې طالب د سازمان ملل او نور هیوادونه چې طالبان ته وایي چې کینې خپل ملت سره خبرې وکړي، خپل میرمن ښځې سره خبرې وکړي، او طالبان بس دا ومني تر څو چې موږ خپل منځ کې ونه کړو خبرې ونه کړو. زما په نظر ستونزه هیڅ کلم نه حل کیږي.
دا شوزو د حقونو فعال شایسته صفایوه په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او شوزو پر کار لبندي زروسته د غنو مؤسسو چې مشري شزه کوي یا چاري درېدل یا هم فعالیتونه کم سوي دي.
ازادي رادیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
12 بجې او 12 دقیقې دی. ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړه تر بندیز وروسته د غرض د موترزو شوزو له ځپل وروسته په هرات کې د شوزو لخوا پټ انفرادي اعتراضونه پیل شوي.
د هرات ولایت اوسیدونکو مهرناز هغه څوک ته چې د زده کړو د حق غوښتنې په بیلابیلو ډلهییزو او انفرادي اعتراضونو کې برخه اخیستې وایي د لومړی ځل لپاره تیره شپه په هرات کې د هاتفي ښوونځي پر یوه دیوال زده کوونکو خپل د تعلیم حق غواړي شوار ولیکه او دې لړۍ ته دوام ورکوي. مهرناز وایي تیره اونۍ د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لاریونونه پیل کړل خو د طالبانو له لوري اجازه ور نه کړل شوه، خو اوس دا ډول خپل غاګ د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې پورته کوي. مهرناز یاتوي
بلخره ما تصمیم گرفتین کې شبانه ای کارا خور ادامه بده.
بلخره مو وخت یې لا چې خپل فعالیتونه د شپې تر سره کړو. موږ د الله اکبر تعلیم زموږ حق دی، یا ټول یا هیڅوک. د قران په احترام لفظ او حق ماخلي. دا شعارونه مو په بریالي توګه خپل د کورونو لبمونو بدرک کړل، خو له بده مرغه موږ د ټول فعالیتونه د شپې و ځکه موږ ته اجازه نه راکول کېده. بیا مو دا کار د خونځیو له دیوالونو را پیل ځکه خوانځي مو انتخاب کړل چې خوانځي تر ټولو لومړنی ځای دی چې زده کوونکي هلته پلګ دي او د خلکو ډېر پام ورته اوري.
یک شاګرد پای خودم میماند مکاتب است.
یو بل اعتراض کوونکی مرجان چې د تیر اونۍ په لاریون کې برخه اخیسته هم ورته خبرې کوي او وایي د اعتراض پر مهال ورسره د طالبانو له لوري ناوړی چلند وشو، خو په خبرې دا د زده کړو په برخه کې د طالبانو د بندیز د پریکړې په وړاندې خپل اعتراضونه ته دوام ورکړي. مرجان وای
تحصیل حق ماست، ما حق خود را می خواهیم.
زدکر از مک حق دی، مک خپل حق وړو، لخپل حق نتیریگو. اقرا ولولا، جان کبا او مبارزه کبا. دا مو ده بینر پا شکلی که او دی کورونو پا ورونو بمو بنده بود ترسو خلق ببینی او مک خپل حق واخستلی شو. لوستل او لیکل هر خزی او نارینه تا فرض دی. طالب چیزان ده اسلام پایره و بولی، ولی دوی ده خدای او دی رسول خبره نمینی،
خدا و پیامبرش را انجام نمیدن.
دا وای تر هغه وخت خپل دی مبارزه تا دوام ورکیو چه طالبان لخپلو پریکرو پا شاشوی نوی، که څه هم دوی په یاد اعتراض کې د ټولو شریکو معترض نجونو او ښځو شمیر په ډاګه نه کړ، خو وایي چې ډیری هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي له دوی سره په دغه اعتراض کې ونډه لري. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د دې تر څنګ یې په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونه ته له تګ هم منع کړې. طالبان دغه شان میرمنې تفریحي پارکونه، ورزشي استډیومونه، عمومي حمامونه ته لورتک منع کړي او له شری محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولای دی. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړنۍ دورې محدودیتونه ته مخه کړي ده، چې هغه وخت هم جنو د تعلیم او تحصیل د غراز خزو د کار کولو اجازه نه درلوده.
دینی افغان میرمنې چې په پاکستان کې د اسنانو د نه درلودو له کبله زندانی سوي، په زندان کې ماشومان زیږولې دي. ځینو کسانو د دغو افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان کډوالو بد وضعیت ځینې داسې ادعاوې هم شوي چې د زندانیانو په منځ کې امیندواره ښځې هم وې چې په زندان کې ماشومان زیږولي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د دې موضوع د تایید تر څنګ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر نورې امیندواره ښځې هم د زندانیانو په منځ کې شته چې زیږون ته یې کم وخت پاتې دی.
په دې افغانانو کې کوم ښځینه دي په دې کې اکثره مطلب پرېګننټ دي تر دې مهاله، مطلب سکم پنجام شروع کې په کې د یو دو زنانو الته په جیل کې درنه ماشومان پیدا شوی دي همدارنګ د کراچۍ سنټرل جیل کې کوم زنانې دي په هغه کې مطلب اکثره زنانه داسې دي چې هغه په د ډیلیوري په اخر سټیج باندې دي موږ په دې حق له باندې د سین ګورنمنت ته بار بار دا خواست کړی دي چې تاسو هغه تلته میډیکل فیسیلیټی کوم دي هغه تلته ورکاستې چې دوی مطلب د ډیلیوري کوم پروسس دی هغه په اسانی باندې وشي
هڅه مو وکړه چې له دې خزو سره هم وغږیږو خو د محدودیتونو له امله بریالي نه شو چې خبرې ورسره وکړو نږدې درې میاشتې کېږي چې یو شمېر افغانان چې له اسنادو پرته د سپین بولدک له لارې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زنداني شوي دي د پاکستاني حکومت د کار ګڼ غبرګونونه راپارولي او د ښځو د حقونو فعالان هم د دې زندانیانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ازادېدو غوښتنه کوي د موج تحول افغانستان ګوند مشر او د ښځو د حقونو فعال فوزي کوفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما فکر میکنم که شورای هم صاحب
زه فکر کوم چې زموږ گاونډي هیوادونه باید موږ له خو ګټیونه نیسی په دې ورځو کې افغانان همکاري او دوستۍ ته اړتیا لري په داخل کې داسې یو قدرت دی چې هر څوک په سر ټکوي او گاونډي هیوادونو ته هم چیلار شي وضعیت ډاډول دی
وضعیت به انګونه
په ورته وخت کې په کراچۍ کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاری د دې موضوع د تایید ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې 365 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د جنوري په 15 نیټه آزاد او افغانستان ته ولېږل شي
موږ له دې پیښو خبر یو بعضې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي خو هڅه کوو چې ژر له زندان څخه آزادې شي د 365 تنو څخه چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي له محکمې څخه مو د ازادېدو امر اخیستی او پاتې نور کسان به هم ژر تر ژره خوشي شي چې افغانستان ته لاړ شي
نقل داده شوه به طرفي وطن افغانستان
د ښاغلي تخاری په وینا په اوس وخت کې نږدې 1500 تن افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي زنداني شوي چې د نوموړي په خبره د دې زندانیانو له ډلې 940 تنه د کراچۍ او 321 تنه د حیدرآباد په زندان کې دي هغه راپور چې اسوسییټډ پریس اژانس خپور کړی د پاکستان د پولیسو له قوله پکې ویل شوی چې د افغانان د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله زنداني شوی په ټولنیزو شبکو کې هم هغه تصویرونه چې خپاره شوي د پاکستان په زندانونو کې د افغان ماشومانو او ښځو د بد وضعیت کیسه کوي په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په سند ایالت کې د افغان کډوالو د زندانی کېدو راپورونو او خبرو شوی او تصویرونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دا سازمان وایي چې ښځې او ماشومان د دوی وضعیت ته لکتلو پرته باید زنداني نشي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم خبرو او ورچې د غزنی قرهباغ ولسوالۍ ډیری ځوانان د اولمپیک له ملي کمیټې او نړیوالو مؤسسو څخه دلته د فوټبال د لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي خو یو نړیواله مسأله د نړی یو شمیر هیوادونو د حقوق کسان لپاره د کورونا ټیسټ یا ازمایښت لازمی کړي چې له چین څخه نور هیوادونو ته سفر کوي د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نور هیوادونو ویلي د چینایي مسافرو لپاره د مقررات د دې لپاره وضع کړي چې په چین کې د کورونا مثبت پیښه زیات سی وی نور لیسمت سروان
د سو هیوادونو لوري د حقوق مسافرو لپاره د کووید 19 د جبري کولو پریکړه په چین کې د کورونا وایرس د پیښو د چټکی زیاتې داب اړه په نړۍ کې د اندیشنو شوډنه کوي خو دا په داسې حال کې ده چې چین رسمن د حقوق کسانو شمیر نه اعلانوي چې په کورونا اخته شوی دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چیرې اونې وویل چې د نړۍ اکثره هیوادونو د چینایي مسافرو لپاره دا ډول مقررات نه دی عملی کړي نور دی هم د مسافرو ملیت ته لکتو پرته یو شان چلند وکړي تر اوسه پورې د کورونا د نوي ډول په اړه چې په چین کې خبره شوې ده څه نه دی ویل شوی خو له دې سره سره د چین حکومت په ځلونو په دې تورن شوی چې د 2019 کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا غبا د خپرېدو له پیله نړیوالو روغتیایي ارګانونو ته کره معلومات وړاندې کړي نه دي نو پر دې اساس په وروستیو ورځو کې چې بهر ته د چینایانو پر سفر بندیز پای ته رسول شوی دی ډېر هیوادونه اندېښنه لري چې چینایي مسافر ممکن د کورونا وایرس نوې بڼه انتقال کړي د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، هسپانیا، هند، جاپان، تایوان او جنوبی کوریا حکومتونو اعلان کړی چې چینایي مسافر یوازې د کورونا ټیسټ او منفی نتیجې د لرلو په صورت کې دغو هیوادونو ته سفر کولی شي. د امریکا حکومت په چین کې د کورونا د پیښو زیاتېدا او دغه هیواد له لوري له نورو سره د معلوماتو نه شریکول د دغو مقرراتو دلیل بللی دی. د جاپان او تایوان حکومتونو هم ورته اندېښنې ښودلې دي. تایوان د جنوري له لومړۍ یعنی نن ورځې او جاپان نه ورځې وړاندې دا مقررات اجرا کړي دي. د چین د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د زیاتېدا عامل د اومیکرون یو ډول دی چې په نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی، خو نور هیوادونه اندېښنه لري چې د کورونا کوم بل ډول به پیدا شوی وي.
ل خبرونو ور اخوا
نور بس دی شکست سکوت اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس په څو شیبو کې د تکتنه کوي چې د نړۍ په ځینو ورسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي د هند فرست انډیا ورسپانې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لوړو ژورو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د محمد اشرف غنی د حکومت له پرزیدو وروسته پاکستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو و چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو هرکلی وکړ او هیله یې درلوده چې له دغه بدلون څخه چې اسلام آباد د ستراتیژیکې بریا په سترګه ورته کتل ګټه واخلي. د لیکنې په حواله دا تحول د دې سبب سو چې د 2021 د کال لاګس میاشتې وروسته په پاکستان کې دننه هم ناامني زیاته سي او د پاکستان سرحدي ځواکونه له طالبانو سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وکړي. په لیکنې کې د کالم لیکونکي علي احمد خبرې هم راخیستل سوي چې د بهر میشتو افغانانو د شبکې په یو راپور کې ویلي د پاکستان د ستراتیژیک عمق سیاست اوس په یو ستراتیژیک تهدید بدل سوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته وخت نه وخت په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک د حملو خبرونه ورکول کیږي او دغه تحریک د نومبر پر 28مه د پاکستان له حکومت سره د لنډمهاله اوربند د ختمېدو خبر ورکړ. د فرست انډیا ورسپانې په لیکنه د 2021 میلادي کال لاګست میاشتې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه شخړې هم د پام وړ زیاتې سوي دي. سمتر آیتم رسپانې چې د امریکا د متحد ایالتونو د ساوت کارولاینا ایالت څخه خپریږي په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته کتنه کړې چې په دغه هیواد کې لا هم د مهاجرت په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د مقالې په دوام راغلي تر اوسه د امریکا کانګرس د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره له امریکایي سرتیرو سره څنګ تر څنګ کار کړی دا ستوګنې یو لوری نه دی ټاکلی. د لیکوال په باور هغه په زرګونه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي په غیر یقیني او لیبهم څخه په ډک حالت کې شپې سبا کوي. د لیکنې په حواله د امریکا د استازو جرګې ځینې غړي هیله من و چې د کال تر ختمېدو مخکې د دغو پناه غوښتونکو وضعیت معلوم سي، خو په دې برخه کې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دا موضوع 2023 میلادي کال ته ځنډول سوې. هغه وخت چې د لیکوال په باور جمهوریت غوښتونکي به د امریکا د استازو په جرګه کې اکثریت واک په لاس کې ولري. سمتر آیتم رسپانې زیاتوي شاوخوا شپږ اویا زره افغانان چې له 2001 میلادي کال راهیسې له امریکایي پوځانو سره د ترجمانانو یا هم همکارانو په توګه کار کړی په 2021 میلادي کال کې له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په پوځي الوتکو کې امریکا ته ورسېدل. د دوی د څو لسیزو د هڅو یو هدف دا و چې وکولی سي د امریکا په متحده ایالتونو کې د استوګنې چانس ترلاسه کړي. ورسپانې زیاتوي د یوې نظر پوښتنې له مخې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو میاشت وروسته سوې 2% پوښتل سوو کسانو ویلي چې په امریکا کې باید دغو افغانانو ته پناه ورکړل سي. د غزنی قرهباغ ولسوالۍ ډیری ځوانان د اولمپیک له ملي کمیټې او نړیوالو مؤسسو څخه دلته د فوټبال د لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي.
دا غزنی قرهباغ ولسوالۍ په ملک کلی کې 22 تنه ځوانان چې د یولسو ژړ او یولس نورو یې آسماني شین یونیفورم پر تندی فوټبال کوي. دلته د نسوخیلو او ملک کلو د ټیمونو ترمنځ دوستانه لوبه روانه ده. د لوبغاړو مخنه سپیره او د هر لوبغاړي له توپ وهلو سره خاوري او دوړې بادېږي. ځکه دوی دغه فوټبال د خاورو دوړو په یو میدان کې کوي.
زما نوم عطاالله عزیز دی، زه د نسو خیلو لوبډلې ګولچی یم. اوس مهال د ملک میدان کې موږ قرار لرو، پیلن هم لوبه صفر په صفر روانه.
ښاغلی عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل دوی له تیرو لسو دولس کالو څخه دلته لوبې کوي. نوموړی وایي دغه لوبو ځوانان په ذهني توګه بوخت ساتلي، له غلطو کارونو او نشو یې هم راګرځولې دي. عزیزی وایي موږ د میدان له نشتوالي سره مخ یو، خو تر اوسه پورې مو له المپیک کمیټې څخه د میدان د جوړولو کومه غوښتنه نه ده کړې، ځکه خو اوس موږ په خاورو دوړو کې لوبېږو.
دغه ځای خو نو تبان غومره یو څه دوړه او خاوره خو به یې نه. المپیک کې تر اوسه پورې کومه غوښتنه نه ده کړې. کرباخ کې کومه دولتي ځکه نه ستوري دی موږ ته میدان جوړ کړي نه. ښې لوبې کوي ځوانانو، تر مابین هم انګین به زیاته ده او بل خوشاله هم دي. خوشندې سي خپلې لوبې وکړي، کوم نو مشکل تر اوسه پورې نهسته. ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشیته یې سړتیا نهسته، او کله چې انسان بیکاره سو بس نو په نشو باندې لاس پورې کوي نه.
دلته د یوې زړې او بارانو وهلې باغچې پیتاوي ته یو شمېر نندارچیان ناست او د دغه لوبې ننداره کوي. خو مدیر محمد ظاهر یو بل ځوان دی چې دلته په لوبه کولو بوخت دی. نوموړی بیا وایي که څه هم چې موږ تر اوسه پورې المپیک کمیټې ته نه یو ورغلي او د میدان غوښتنه مو په رسمي توګه نه ده ورڅخه کړې، خو د ازادۍ راډیو له لارې له دوی څخه غوښتنه کوو چې موږ ته لوبغالی جوړ کړي.
وشتنم داسې د دولتي چارواکو او ساکن نظام څخه سیمش کرباخ کې داسې معیاري میدان نه لرو د لوبې لپاره سي لوبې به وکړو، یو بل کلی ته ځو هغه داسې میدان نه تاسو خبره دا میدان ویني. نو موږ د دوی صدا خوشتنه ده چې یو یولسوالي په سطح یو ښه معیاري میدان موږ ته جوړ کړي خپل لوبې.
دا غزنی په قرباغ سیمه کې ډیری ځوانان فوټبال کوي، خو دغه ځوانان ډیری په خاورو او دوړو کې لوبېږي. دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو څخه دلته د معیاري لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي، خو د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش لوی ریاست د دفتر مشر محمد الله احساس سمو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو موږ هڅه کوو چې په ولایتونو بیا په ولسوالیو او له هغه وروسته په کلو کې ورزش ته وده ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د قرباغ ولسوالۍ په کرو سایسیمه کې یو ځوان د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړی، خو تیرو سیلابونو دغه میدان هم سخت زیانمن کړی دی چې اوس دلته ځوانان په خاورو کې لوبېږي.
د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د سویډن مؤسسې لخوا د نږدې شل میلیونه افغانیو په لګښت یو کانال او د مځکو ساتنې لپاره استنادي دیوال ورغول سو.
په ختیځو ولایتونو کې د سویډن مؤسسې مسؤول غلام یحیا خادم د ترسره شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته ویل د ماڼوګي ولسوالۍ وډیګرام کې درې نیم کیلومتر کانال او درې سوه متره استنادي دیوال په دریو میاشتو کې د نږدې شل میلیون افغانیو پر لګښت بشپړ کړ چې د کانال په وسیله به 1500 جریب ځمکې ته منظمې اوبه ورسیږي.
او تقریبا 300 هکتار ځمکه چې په دې وډیګرام کې دا پسند کې وسره نور چې کوم فرای کلی لک کندارو دي نور کلی دي ان شاء الله وي ته پورا اوبه رسیږي، او په هغه وخت چې دا اوبه مشکل به نور به مشکل نه پیدا کیږي ان شاء الله داخله به نور پورا اوبه لري، او دواړه سیزن شي چې هم پسر لري هم منی کې به دوی خپل فصل داخلي. استنادي دیوال چې دلته پخوا به دغه ځمکه تاسو لیدلی سیلابونه به تخریبېدلی ډېرې ځمکې به خرابېدلی کلي هم د خطر سره مخامخ.
د وډیګرام او نورو کلي اوسیدونکي وایي د کانال جوړېدو سره ځمکو ته د اوبو رسولو لستونزو او د استنادي دیوال رغولو سره د سیلابونو او د سین لګواخ وژغورل شول. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ وډیګرام کې د پیجل سین څخه د اوبو رسولو کانال او همدی سین ته د یو استنادي دیوال رغولو چارې په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د یاد ولایت ګڼې ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله للمي پرتې دي، او د سیندونو په غاړو کې بیا په زرګونه هکتار ځمکه د سین ګواښ سره مخ ده.
ستاسو له پیغامونو
اکثره نجونې او ښځې د خپلو کورنیو لپاره سرپرستانو په توګه کار کوو. دوی یوازنې ګټیالۍ وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول سي له دندو منع سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزنی پوچه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر به نور هم زیاته شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي، هغه کې خو د زمنګ کار کوي هغه خويندې په اوسنی وخت کې په اوسنی شرایطو کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زموږ د خويندې پر غاړه چې موږ او تاسو ضرب کوي په ضرب 2000 کې زنانه زموږ خورګانې په کار کې موسو کې د څه فکر وکړي چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په دې نفقه برابرول کوس راشه د اقتصادي ستونزو د غوړ مخ کې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو د څه فکر کې چې 90% ته دغه لښمره چې شو لوړه شوه نو دا به د افغانستان په ټولنې په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال دګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي